çırşını asmanlandı.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په دې مناسبت د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندېښنه ښکاره شوې وه چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو ازادي محدوده شوې او خبریالان تر فشار لاندې دي. ګڼ شمېر رسنیو فعالیت درولی او سلګونه خبریالان له هېواده وتلي دي، خو اوس د انټرنیټ اثر دی. دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلی. د خبر سرچینې او د رسنیو بڼه بدله شوې او لا هم بدلیږي. انټرنیټ دومره ستر بدلون راوستی چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي. په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنګ ورکړی. اوس ډیر خلک د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړي دي. ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولی، بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی. خو ډیرو نورو پدیدو په شان ټولنیزې شبکې له عیبونو خالی هم نه دي. ځینې کسان له دغو شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي، ځینې د شکنځلو او سپکو سپورو ویلو لپاره. په روانه خپرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزو او په دې هم غږیږو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ژورنالیسته محترمه مریم بارکزی، د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر ښاغلی حجت الله مجددی، او همدارس په جرمنی کې میشت خبریال او ژورنالیست ښاغلی خوشحال آصفی. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی هم ورزو محترم بارکزی ته، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر رسول کې څومره تغییر راوستی دی؟
سلامونه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ستاسو د سوال په ځواب کې وزه وایم چې خولۍ یا ټولنیزو رسنیو د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې دي. او څنګه چې پوهیږو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي، سره له دې چې مثبت تاثیرات لري، منفي اغېزې هم کولی شي ولري. اوس مهال که وګورو، هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا هوښیار تلیفون لري، هغه یو ژورنالیست ځان بولی. او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي او له نورو خلکو سره هغه شریک کړي. خو هغه رنګ چې ما ویل دا په ژورنالیزم کې اسانتیاوې رامنځته کړي، او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک د یو هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي، او یا هم کله چې یو پیښه پیښیږي هغه د نړیوالې ټولو هیوادونو ته یا خلکو ته خبرتیا ورکړي او ورسوي. هغه سه منفي اغېزې هم لري، ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کره او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیزو رسنیو کې، او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفي اغېزې.
ډیره مننه. سلامت اوسئ محترم بارکزی. ښاغلی مجددی، ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه. لومړی د تاسو نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، اغلی مریم او ګران ورور آصفی صاحب ته، او د ازادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. همغه څه چې غلی مریم دغه برخې ته اشاره وکړ، دې کې شک نشته چې خواله رسنۍ لکه نورو رسنیو نړۍ سره نږدې کړی دی، او همغه چې وایو یو دهکدې ته یو کلي ته سره ورته کړی دی. او د هر رسنیو نه هر رسنیو نه زر د زر موضوعات ټول سره شریکوي، او بیا زنه خو د نور رسنه خو دا زنګړتیا ولري چې دا صفاتونه لري چې هغه په یو داسې خاص وخت باندې خبرونه لري، خو دا د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چې وغواړي او شی کولی شي چې ټولو سره شریکه کړي. خو په ورته وخت کې ستونزې هم لري، اما قصدی چې اکثرا په همدغه نظر
بله ستونزو ته به وروسته راسو. مجددي صاحب ډېره مننه، لطفا موکو ستونزو باندې به هم خبري وکړو، شنه چې وای اول صفاتونه وشي هغه ښه اړخونه بیان شي، بیا به وروسته په نیمګړتیاو منفي اړخونه باندې هم خبري وکړو. آصفي صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر خواله رسنیو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولی دی، د څومره کومک یې ورسره کړی دی؟
ډیره زیاته مننه څاروان صاحب، زما سلامونه او نیکی هیلې هم ومنه. یا درنو میلمنو ته جناب مجددی صاحب او اغلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زبا په نظر جناب څاروان صاحب، کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو، دا د ملا دی تیر په هیڅ په مطبوعاتو په رسنیو کې خپل راغند رول لوبولای دی، او دا د ورځ په تیریدو سره دغه رول ډیر پر رنګ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي. د معلوماتو پر اساسولو کې، د یو بل په نږدې کولو کې، د ټولنیزو اړیکو په تامینولو او ټینګولو کې، د خلکو د پوهاوي په لوړولو کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک، انستګرام، ټویټر، یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیرېدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي. نن د هر چا په جوب کې په ټوله نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی. او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ، تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ. نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او رادیو نه اوري، ټلویزیون نه ګوري، بلکې فیسبوک ګوري، ټویټر تعقیبوي، انستګرام ګوري، یوټیوب ګوري، د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر، د خبرولو په خاطر، دا چې څه پیښیږي په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټوله نړۍ کې. او دغه رول د ورځې په تیرېدو سره کله چې موږ د ډیجیټالیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو، نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډیره مننه کورودان آصفي صاحب. محترمه بارکزی، ستاسو په نظر وروسته مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی، د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی، څه فکر کوئ چې څومره د غټو رسنیو انحصار کم کړی دی؟ مخکې آصفي صاحب اشاره وکړه چې وای په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره، بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې اورس تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي، هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خبرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکوي. څنګه چې پوهیږي اول کله رادیو چاپي رسنۍ وي، رادیو منځته راغله تلویزیون، او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغله د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي. خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې همغه ډول چې که زمونږ ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ که په تلویزیون کې شتون لري، هغې اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیزو شبکو له لارې کولی شي هغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي. چې مثلا بی بی سي، آزادي راډیو، هم اوس موږ د ټولنیزو رسنیو له لارې د خبرو ځکه دا ولې ځکه چې اوس هغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي، په تلویزیون کې یا امکانات کم دي، او یا هم که موږ وګورو یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري، شاید صرف په هغه هیواد کې اوسي، مګر د ټولنیزو رسنیو له لارې کولای شو چې موږ په ټوله نړۍ کې خپل مخاطبان ولرو، له بیلابیل هیوادونو څخه موږ لیدونکي ولرو چې هغه هم وشي کولای زموږ له خبرونو څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې لارې موږ غواړو خلکو ته ورسو، د دنیا په هر نقطه کې چې یو چې کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسو په ډیر اسانتیا سره. او ورسره بل ټکنالوژي مخ پرمختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کوم رسنۍ چې په لپخوانی او ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه تبسوک مراجعه نه کوي، هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. شغله مجددی په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر شوې دي، البته دا ټول دنیا وایي، خلق هم وایي، ترڅو دا پوری خلق انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د ټولنیز شبکې څومره کتلې شي په افغانستان کې، خو څناڅه بندیزونه هم دي په ځینو سایټونو باندې.
سارون صاحب دا لکه یو احتیاط غونته ده، موږ تاسو یو څه معلومات پیلرو که څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي او مګر یو څه اوس یو څه انټرنیټ هم ارزانه شوی دی په خوانه او یو څه پراخه شوی هم دی، نو تر هغه مره چې موږ معلومات لرو نو د هر چا مغز چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ د هر چا په جیب باندې یو تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې که موږ ووایو که چا دومره څوک دومره مالي امکانات هم نه لري مګر بیا هم د یو څه ایم بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر بحث هم شوی دی، همه کومره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي د هغه برخلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي د محدودیتونو رامنځته کوي د هغه حل لپاره هم ځینې سافټویرونه رامنځته کوي چې هغه نه استفاده کوي او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې داسې تاثیر نه دی کړی او منل شوی هم نه دی او کولی شي ځینې چې د همغه دغه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کړي او هر څه چې وغواړي هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواړه رسنۍ کې راځي هغه ته لاسرسی ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کوروادن. آصفی صاحب ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې ده وایي دا خبر حقیقي ده او کسی فیسبوکی خبر دی، دا اصطلاح یا دا عبارت تاسو په اساس شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملی او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه راډیو ازادي، لکه دوچې بلې، لکه سره امریکا او امریکا غاک او داسې نورې رسنۍ او همدارنګه داسې نورې ملي رسنۍ لکه طلوع او آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي، د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري ځکه دوی پایست یو ارګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیوال معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او په هغه باندې یو لوی فیصدي باندې زه کولی شم دا ادعا وکړم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبریالان دي چې مخکې په رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو او ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خپروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خپروي خلک په باور لري ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په رسنۍ کې چې کار کړی دی ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلی دی او یو لوی فیصدي خلک په هغه باور کوي ځکه وی فلانی خان دغه خبر په فیسبوک کې خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري انټرنیټ لري فیسبوک کاروي انستګرام کاروي ټویټر کاروي یو څه چې ویني د هغې څخه ویډیو اخلي هغه ثبتوي یا انځور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي دغه دریمه برخه کې دغه دریمه کټګوري وګړي چې هغه ته سټیزنشپ ژورنالیزم وایي دا د عامو خلکو د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي همدغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مکه دا یو فیسبوکي خبر دی تاسو ورشي مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ تاسو ورشي مثلا د امریکا غږ د فیسبوک پاڼه وګورئ یا الجزیره یا سی ان ان یا مثلا ټولو نیوز یا آریانا نیوز نو بیا دغلته لکه ستوند شتون لري ځکه څو چې ته خپل اعتماد او باور د خلکو ترلاسه کوي دا وخت نیسي ته باید هڅه دا وکړې چې پایست یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انځور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلې حال د بیانوي پاره کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري او به طرفي سرعت او دقت باید رعایت شي وي نو د وخت په تیرېدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي ترلاسه شي
بله ډیره زیاته مننه کوروادن محترمه بارګزې لدی سره سره ځینی خلک شاید هم ډیر خلک ټولنیزو شبکو کې چې څخپری شي په یغه باور کوي کله ناکلم داسې کسانو نه خبرې مو اوریدلې دي چې دی یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه شي وایي هغه داسې لیکلي دي بنان دا خبره حقیقت لري خو څه فکر کوي چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفی اثر کړی دی کله ناکله چې دی یو دا ډول رسنی یا یو داسې شخص خبر غلط ثابت شي فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي
دا خو ښکاره خبره ده کله چې یو معتبر رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړي خو کله چې یو رسنۍ د اعتبار وړ رسنۍ اوسي هغه هیڅ کله داس خبر نه خبروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی مګر ځینې وخت کوم وګورو مثلا د ازادي رادیو په باندې یا د بی بی سی په باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوی دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي کوم یو اصلي او یا کم یو هم جعلی دی نو ځکه ځینی وخت دا مشکل منځته راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي رادیو اصلي پیج اونوسی او د هغه څخه ځینی غلط معلومات یا غلط خبر خپروي او هغه د دې سبب کېږي خبر د دې کله چې خصوصا په ټولنیز رسنۍ کې کله چې یو نفر هغه خبر ولسر هغه خبر ډیر زر خپروي خبره د خلکو ترمنځ ډیر زر خبريږي خصوصا په خواله رسنۍ کې یا ټولنیزو رسنۍ کې هغه او متاسفانه زمنګ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي دا نو ګوري ته فکر نه کوي چې امده کومه فیسبوک پیج چې ماده د رسنۍ لیدلې ده آیا اصلي ده یا هم جعلي ده زیاتره خلک شته دي چې په جعلي فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې حل تخپور شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیزې کولای شي ولري دا جالي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي پرته له رسنۍ څخه کومو ګورو امدا جالي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي هرګه حتی خلک وژل شي دي په همدې باندې ځکه چې د جالي اکاونټونو څخه ډیر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامي شوی دا او یو نفاق په ټولنه کې منځته راوړی طبعا نامغه چې ما ویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځته راوړي څومره چې مثبت اغیز لري تر بل خوا منفي اغیز هم لري خو تر ټولو ښه به وي چې کله ټکنالوژي یا نوې شی په ټولنه کې منځته راځي باید د هغه ټکنالوژي څخه د استفاده یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وښودل شي
بله ډیره زیاته مننه کوروادن شغله مجددی وسخه ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم چیرې بدلوي جوړوي جالي هم جوړولی شي څه فکر کوئ چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم
اما قصد چه دغه مسائل تا اعتبار په برخه کې یو څه تبصره وشو نو هغه بیا اوس خلک دی باندې پویږي چې یو فیک خبر یو فیک.
بله، اصلي سوال هم دا اوس ماته تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک څومره پویږي، فکر کوي چې ډیر خلک په دې پویږي او که ډیر کم خلک دي چې متوجه دي؟
هغه برخ خلک چې ضرورت په دې لري چې باید داسې مسایل ورته تړاو لري او هغوی باید اغیز لري هغوی باندې، نو هغوی دغه مسایل دا تفکیک کولی شي. همغسې چې اصفي صاحب ډېر په دغه باندې هغه درې کټګوریو باندې چې دغه خبرونه وویشل، یا اغلې بارکسای هغه معلومات چې ورکړ، نو اوس اول وختو کې خو ستونزه وه او داسې م نه ده چې اوس هغه کلیو باندېو کې موږ دسې دغه وکړو چې هغوی هم دغه مسایلو باندې پوهېږي، خو مګر ما لکه چې مخکې وویل هغه برخه کې چې تصمیم نیونکی دی، هغه برخه چې هغه خبر او هغه معلومات ورته ډېر اړین او ضرور دی او هغه ټولنه باندې تاثیر کوي، هغه خلکو هغه مؤثر خلکو چې دغه مسایل تعقیبوي هغوی بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړی دی چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي باوجود دی چې داسې فیک اکاونټونه شته دی، څنګه چې ویل شو فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعي معلومات خپریږي، خو مگر دا د دې ورتیا یو څه پیدا شوې ده. حتی که زه وایم چې په کلیو بندو کې هم دغه درک او دغه په دغه سو کلن چې دا ټول رسنیو او سوشل میډیا کې لاسرسی لري او زموږ خلک هم ټول د یو سیاسي پوه هم پیدا کړی دی، نو دغه مسایلو باندې تر یو حد پورې دغه کې دی کې دی شک نشته چې اغیز لري، دا یو څه اغیز لري، مګر تر یو حد پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیره مننه. او که څوک لا پوم نوینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به واشو اوریدونکو ته ځانره پیژنې آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او تاسو درو سروالو میلمنو ته نبی الله زابلی دا وخله غزنی خبری کوم.
مهربانی کوی زابلی سی.
مننه کوم سروان صاحب، ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی ده چې خواله رسنی سره همداشان فیسبوک ټویټر همداسې ټول رسنی سره ځوانان واقعا دی وخت کې ډیر زیات مصرف دي، هغه هم ځینې به واقعا ډیرای به شو استفاده ورنکي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو، لږ څه توجه وکړو، لږ څه خپل وخت هم ارزښت ورکړو، له خواله رسنی سره به موږ ډیر ښه ملګري پیدا کړو، ډیر ښه لوستونکي به یو او ډیر ښه لیدونکي به یو او ډیر ښه هر څه لاست دین راوړو. خیر، خو ځینی کسان داسې هم وایي چې خواله رسنۍ ځوانان بیکاره کړي دي او منفي څه لاست دین راوړي. نو په ټوله کې مې له میلمنو نه هم دوه پوښتنې دي. اول له مشر میلمنو مجددي صاحب نه مې پوښتنه هم ده، کله چې مثلا کتان درته وښیم که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیز رسنۍ کاروي، په هغه ټولنیز رسنۍ کې ډیر ملګري پیدا کوي، آیا دغه ملګري څومره رښتینی چې موږ ته ځان ماری پکوی هغو مری رښتینی دي کنه؟ او دوه مم پښتنه مې یل خور نه یل اسپی صاحب نه ده، هغه دا چې خوال رسنیو آیا کومه یو داسې رسنی پاتې شوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دانورو رسنیو تر یو حد رنگ نه ده ور تناڅه خراب کړی، په یعنی ټیک ټاک تناڅه منفي شیان نه پکې پیدا کیږي؟ ټیک ټاک نور ته رسنیو ته پکې تو ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي؟ مننه.
مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ آزادي راډیو.
مننه ستړی مسه سره غلاست او ټول میلمنو ته مخفجی
سلام. مهرباني کوي.
زه افغانیارم د هلمند، دا چې ښایسته موضوع متاکلې ده، دغه ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا زموږ ځوانان تر مثبتې استفادې منفي استفاده ډېره ځینې کوي، بالخصوص موږ د افغانستان ځوانان د ښه یمه. که موږ وګورو دلته اوس بیخي زیات خلک یې کاروي، لکه څنګه چې مخکنی اورېدونکي وویل چې یو څوک پر فیسبوک، ټویټر، واټساپ یا داسې نورو کې ملګري لري، دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي، ځان هغه متقابل طرف ته یو دا شانیشه او هغه ورشي، هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي، خو البته په عمل کې هغه څه نه وي. او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي، کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه دې شان ته متوجه وشي، په ډېره زیاته پیمانه یې دغو شان ته اوس مخه کړې ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ دي، په هغه کې هم مثبت څه نه کاروي چې هغه څه دی پشکې ترلاسه کړي چې د ده د درسو مطابق وي، یا د ده په ژوند کې یو ښه مهم پرمختګ راوستلی شي. دغه څه پر ځای دوی ابس څه کاروي، هغه دغه شانې څه چې بې اودسه وي ګټه نه لري او نه هم د ولس نه هم د ټولنې لپاره کوم څه وي. نو دغه شانې منتیاخ تر دغه اړخ ډېر بولم، خو البته مېلمنو دغه یوه پوښتنه چې دوی اورېدونکو ته یو وضاحت ورکړي، موږ اورېدونکو څنګه کولای شي په کومه برخه کې کولای شي چې دا مثبت وکاروي، په دغه اړوند کې څه وضاحت اورېدونکو ته ورکړي؟
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی هم منتظر دی، بیا به ورشو مېلمنو ته.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب محترمه، تاسو او همدارنګه مېلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. اختر محمد قادر د هلمند څخه.
مهرباني کوئ خادم صاحب، یو څه ژر.
ډېره مننه. په لنډه ټکي کې به زه څو موضوعات درسره شریک کړم، البته لنډې خبرې به وکړم. زموږ واکن چې دغه د اکثره اثر کې اوس ډېر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اخته دي، خو ځینې خلک د مېلمنو څخه مې دا پوښتنه لري، ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي، هم نشرات کوي، یا م خپل ځغ به خدمت په دور باندې وچتوي، او ځینې بیا داسې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې. نو په دې اړه باندې د مېلمنو څخه پوښتنه دا ده چې هغوی هغه کسان ته چې د شهرت په اړه باندې پرسنل کې کار کوي، هلته خپل نظرونه څرګندوي، یوازې د خپل د نامه دپاره باندې د خپل ځغ خپرېدلو باندې دوی ته څه پیغام لري؟
ډېره زیاته مننه کور دې ودان. اوس به ورشو مېلمنو ته. آصفي صاحب، لومړی تاسې ډېرو شکایت درلود چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو ښه استفاده نه کوي، منفي استفاده کوي، دا خبره تر څه حده پورې سمه ده؟
متاسفانه څاروان صاحب، دا خبره تر یو ډېره بریده پورې رښتیا ده او سمه ده. ستونزه په خپل دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون لري. څنګه زمونږ ګورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود. ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې هغه ډېر یو ښه پلیټ فارم دی، اما تاسف په دې کې دی چې مونږ دغه پلیټ فارم د قومي، مذهبي، سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو. تاسو یو سر کې څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې مونږ افغانان د شپېتونه د او یو څه زیات په څه باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی. همداسې فیسبوک تر واخله، ټویټر کې خدا مسایل نشته، ټویټر داسې یو خبري، معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی، انستګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی، فیسبوک هم همداسې. اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لاره هواره کیږي او دو مسایل ته لمن وهل کیږي، او یو تر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي، هغه مثلا د غوی لوړې زده کړې، د غوی پوهاوی، د غوی کاري تجربه او د غوی هغه د پوهې کچه ډېره ټیټه ده متاسفانه. اما چې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تر زیات کسان دي چې په هغه کچه لوړه ده، همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي. ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې مونږ کولای شو ترې معلومات ترلاسه کړو، د خپلې پوهاوي په کچه کې رغنده رول لوبولی شي. حتی تاسو کولای شئ نن د فیسبوک څخه، د یوټیوب څخه، د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ. که چېرې تاسو یوه کمره، یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسیږئ او خپل تولید وکړئ، مثلا په بیلابیلو
اشاره وکړه، لیکن یو شمیر داسې هم شته چې وایي دا تاسو د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي، وایي کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډېر خلک یې ګوري، بنان پیسې ګټي، اما کدی علمي خبرې وکړي، د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري، په هغه باندې بیا ډېر خلک نشي راټولولی، ډېر خلک لیدونکي نه وي، لیدون که اومن اغا شان گوری چه دیر جنجال بکی مناقشه بکی اغا دیر شای گوری نو پیو شکل سر داغ خلق پخپلا دیده باعث کیجه چه امداد اول خلق تشویق کری چه لا قومی و مذهبی و نور نور ناسم و مسائل و تلمن ووهی
متاسفانه زه کاملا موافق یم. زه شخصا څاروان صاحب دا کار زه خپله کوم. زه خپله یوټیوب چینل لرم، فیسبوک کې فعال یم، 15 کاله کېږي انسټاګرام کې او همداسې ټویټر کې. هغه خپرونې چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري یا پراونشناسي موضوعاتو باندې دي یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو باندې دي چې څنګه کولی شو د خپلو خلکو پوهاوی لوړ کړو. ولې متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري. او که چېرې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته، چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهېږي او د خپرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده، هیڅ ارزښت هم نه لري، بس دوه درې نفره ناست یو بل ته کنځلې کوي، د یو بل قومونو ته، د یو بل مذهب ته، د یو بل دین ته، هغلته 10,000 10,000 15,000 کسان لایف تنه هغه خپرونې ګوري. او دا 10,000 10,000 کسان څوک دي؟ خو دا اکثر افغانان دي. نو افغانان متاسفانه دا زه باید ووایم او اعتراف وکړم چې منفي شیان زیات خوښوي، ځکه زموږ هغه لویه فیصدي وګړي بېسواده دي او یو څه منفی چې وي او یو څه چې مثلا د قانون نه د اخلاق نه وتلي مسایل وي هغوی زیات خوښوي، هغوی هغه خپرونې ګوري. ګرام خلک دي، ګناه په خپلو خلکو کې ده چې سم شی علمي شی او ګټور شی دوی نه ګوري، نه اوري او بیا ځي داسو شیانو ته چې هغه هیڅ ارزښت نه لري. او متاسفانه څاروان صاحب د ورځې په تېرېدو سره دغه فرهنګ ترویجېږي، دود کېږي په ټولو افغانانو کې. اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې یوه علمي خپرونه جوړه کړي، سل لیدونکي یا 200 یا 300 نفرې ګوري، و یو څوک چې منفي خپرونه جوړه کړي په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري، خبري ارزښت هم نه لري، ولې هغه لازره اشل زرا یا دیر زرا کسان ګوري، نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي، دوی دي همداسې خبرونې جوړوي، ځکه د بازار اړتیا همداده چې دا خلک ګوري. موږ چې څه جوړو څه تولیدو خو خلکو ته تولیدو، نو ګرام خپل خلک دي چې خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمي خبرونې وګوري او وایي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودن مجددي صاحب. یو اوریدونکو موبایل چې ټولنیزو شبکو خلق له مطالعه ایستلی دي، په خوابه کتاب لوست وستول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره، کله دی بل پوسټ وګوره، څومره ور سره موافق یاست؟
دې کې شک نشته. یو ستونزه چې په دغه برخه کې رامنځته شوې ده، زموږ د چاپی خپرونو هغه ارزښت له لاسه ورکړی دی او مطالعه هم د کتاب مطالعه هم لاسه ورکړی دی. که څه هم دلته هم یو څه معلومات څوک معلوماتو ته لاسرسی لري او مطالعه لري، مګر هغه داسې دقیق او مطمئن نه وي لکه چې کتاب دی یا چاپی خپرونه ده. دا یو بد اغیز کړی دی او دا د خصوصا د نن افغانستان کې د اندېښنې وړ دی. هیڅوک زه چې ګورم حتی موږ په خپله دومره لیوالتیا نه لرو چې دغه چاپي رسنیو ته لاړ شو یا هم کتاب مطالعه کړو. که چیرې یو معلومات غواړو چې پیدا کړو د دې پر ځای چې کتاب پلورنځی ته لاړ شو او هغه ځای نه یو کتاب واخلو، زو ګوګل کې سرچ کوو او دا به مهم دا دقیقه نه ده چې دا آیا دا یو رښتینی معلومات دی که یو څه دغه دی. نو دا یو بد اغیزه کړی دی او دې دپاره ضرور دی چې دغه برخه کې ځینې کمپاینونه په لاره واچول شي، ځینې ګامونه اوچت شي چې موږ دا دې کې شک نشته چې موږ دا درولی نه شو. دا ټکنالوژي ورځ تر بله پرمخ ځي، همداسې چې فیسبوک و ټویټر او انستاګرام او دا نور یوټیوب او ټیک ټاک ورځ تر بله دغه سافټویرونه به زیاتېږي، ټکنالوژي به پرمختګ کوي. خو مګر موږ ته لازم دی چې موږ هغه خپل اصلي موضوعات او ته چې د مطالعې فرهنګ دی، د کتاب ویلو فرهنګ دی، د چاپی خپرونې فرهنګ دی، هغه لپاره باید کار وکړو، باید ساتلو.
بله، ډېره زیاته مننه مجدي صاحب. محترمې بارکزی، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصاره د رسنیو په ایستلو کې څومره رول لوبولی دی. یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه وه هغه به خپرېدل، څه چې به نه وه خوښه هغه به نه خپرېدل. اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي، لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړې ده؟
دقیقا ده، خو مونږ ټول شاهد یو چې ټولنیز رسنیو دا محدودیت کاملا له منځه وړی دی، او دا چې پخوا ځینې رسنیو حق نه درلود چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خپرې کړي، او پرته له هغې ځینې خبرونه به و چې اجازه به سانسورېدل او اجازه به یې د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله، خو خواله رسنیو به هغه خپوره او خلکو به خپره، او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپرول. مګر تر ډېر حده پورې دا محدودیتونه زما له نظره بیا هم له منځه نه دي تللي. زه به د شخصي تجربې نه وایم که د جمهوریت دورې کې مونږ وګورو، کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګی بریچ کېده یا یو انفجار کېده په سوشل میډیا کې، که د بی بی سي و که د ازادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه، که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو، نیوز و آریانا و بل چینلونو ټولنیز رسنۍ ته که مونږ سر وخه د هغه خبر په اړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خپرېده. مګر اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګی برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د تلو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کړم. صرف شاید که ډېر وویل شي همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات مونږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا چې دا خبرونه زیاتره مونږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله، او د شاهد مې یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چا یې ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او دا ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولېږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انسټاګرام یا ټویټر کې خپور کړي، د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، عام خلکو ته خطر وجود لري، شاید د هغې اداره هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته مهرباني کوي ازادي راډیو دا او لطفا لنډې خبرې وکړي. سلامونه
سرهم صاحب، تاسو ته ازادي راډیو ټول اوریدونکو
مننه.
که د ټولنیزو رسنیو د کارونې په تړاو باید ووایم چې ټولنیزو رسنیو واقعیت انقلاب رامنځته کړی په ټوله نړۍ کې. بلې متاسفانه په افغانستان کې، هېواد کې چې د خلکو فکري دره کم دی، رشد یې کم دی، نو د ټولنیزو رسنیو څخه زیات منفي ګټه رامنځته کېږي متاسفانه، یا سمتي یا زباني یا قومي تعصبونه پکې.
بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راوپېژنئ یا ازادي راډیو؟
سروان سر تا و پول رودون کتا و ملمانات نیکی هلی و احترامات رندی کوم. روشتی هم رسنه یو مهم شید مفخوط خباری سید ازادی رادیو سرم دادی رو کلو رئیس رادی تادم مفخوط پینجر یو دا پسپوک و انترنت و انسنگرام و دا غشان سر علاقه نلرو، نو یوازه دا ازادی رادیو و بی بی سی و اشنا رادیو و تیران رادیو لده غزخ کار اخو دغه مفته وشته هم ډیره ګټه کړې ده، مور له دې ځخه املاز د کړې ده، زبین د کړې ده، مطلب خبرونه ځینې لاسته کوو، خاصتا د ازادۍ راډیو ډیره چټکه راډیو ده، ډیر زر زموږ دپاره د ټولې نړۍ خاصتا د افغانستان خبرونه نشروي. خو سروان صاحب، کله کله ستاسې داسې میلمانه وي چې هغه د عمارت تر ځین ډېرې ستوخې خبرې کوي، لکه په تېره خپرونه کې نجيب آزاد صاحب زموږ
سيد وس آزاد صاحب نشته تاسو اوس په دې برخه کې خبرې مکوې ټولنیزو رسنیو په اړه خبرې وکړئ که آزاد صاحب وایي نو هغه به ځواب درکړی اوس نشته نو
خیر یوه پوښتنه لرم هغه هغو ته مشرکین وویل له مسترم مجدیدي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته او یو چاپي خپرونې چې هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي دا څونه په کابل یا په نورو ولایاتو کې څونه وجود لري او یا نه لري؟ مننه
سید، ډیره زیاته مننه کوروان. خیر اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مجددي صاحب تاسې ځواب ورکړئ توخی ته، بیا به نورو ته ورشو، نورو پښتنو ته به نور میلمانه ځواب وایي. دې ته په پام چې مجددي صاحب په افغانستان کې دی، موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو، کله ووایي چې خبرې کوم، کله وایي چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زه به نوم نه ښیم یا به خبرې نه کوم، یو بل چاته ووایست، نو دغه خبرې هم اوریدونکي دي په پام کې لري. مجددي صاحب مهرباني.
مننه د توخی صاحب په ځواب. زه به هماغه د اغلی بارکزی پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم، د دوی پر ځواب هم شي. اما غسه چې دوی وویل چې پخوا یو تاودنه چې کېدل ټول رسنۍ ورته خبریالان لیږل او ډېر ورته په دغه باندې په ډېر یو شوق باندې ورته خبر جوړول، خو اوس هغسې په دغه برخه کې هغسې نشته. او زما په فکر هماغومره چې یو خبر خپرېږي چې دلته یو چاودنه شوې ده، او فکر کوم همدومره به کافی وي تر څو چې موږ ووایو چې دلته څومره ژوبل شوی، څومره وژل شوی دی، او د هغوی عکسونه خپره کړو، ویډیوګانې خپره کړو، د ژوبل ویډیوګانې خپره کړو. دا شیونه موږ تقریبا څلوېښت کاله لیدلی دی. نور نو زه فکر کوم چې هغوی چې بهر کې دغه شی دغه نه دی ډېر لیوالتیا نه لري، او موږ دننه افغانستان کې هم دغه شی لیوالتیا نه لرو چې لاسره یې د هغه موضوع په اړه ډېر موږ ته معلومات ورکړي. او سوشل میډیا خو همغسې چې بارځای خورې وویل چې ورته یو څه دغه کوي. په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبرې د رسنیو د ازادۍ په اړه که زه د صدقه وکړم سنې، خو همغسې چې ساروان صاحب وویل داسې فکر کوي چې څوک چې افغانستان کې د هغه رښتینې خبرې کولی نه شي. خو موږ کله چې د ځینې اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د ښځینه د ښځو ستونزه ده چې د تحصیل موضوع، موږ چې ګورو ټوله ورځ طلوع نیوز، آریانا نیوز، یک تلویزیون، شمشاد، ژوندون، ما بیا هم ضرور نده چې زه تکرار وکړم خو په نورو مسایلو که موږ تاسو په دغه سوشل میډیا کې ګورو، کچیر دغه تلویزیون افغانستان تلویزیون که په کوم ځای کې لیدل کیږي، نه خو ټول ځای کې لیدل کیږي، خو په سوشل میډیا کې تاوده بحثونه موږ تاسو ګورو چې په هر موضوع باندې بحث کیږي. یوازې زه بیا هم د اغلی بارکزی په موضوع باندې زه باور لرم، هغه څه چې هغه ویل ته ډېر ویډیوګانې نه خپرېږي، د چاودرم فضل خدای زیات نه دی، کیدای شي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یو څه دغه وشي. خو هغه هم زه په خپله که څوک را باندې هر تورم لګوي که هر څه وایي، د هغو د لیدلو لیوالتیا نه لرم، او بیخي دا ګیرم په همدغه مسایلو باندې سپین شو. نور د خپل د هیوادوال د وژلو که د هر ځای کې وي، که د هر ژبې وي، که د قوم وي، که د هر ساحې وي، د هغوی د وژلو ویډیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم. د هغوی د تاوتریخوالی دس نور دغه پاتې نه دی. موږ باید ټول په دې برخه کې کار وکړو، ستونزې حل شي. دغه څه اجتماعي ستونزې دی که د تحصیلي ستونزې دی، دا هیواد جوړ شي. نور نو بس دی دغه
ډیره مننه ډیره مننه مجددي صاحب. آصفی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه ګټه وټم کېدای شي. شاید یو شمېر اوریدونکي له دې موضوع خبر نه وي. ټیک ټاک کاروي خو هسې پاسې کاروي، وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نور ته بلکې ګټه رسوي چې د نورو ویډیوګانې ګوري، د نور پروګرامونه ګوري. که په دې اړه مې یو څه معلومات ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي، یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او د ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه څاروان صاحب، څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډېره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي. مخکې فیسبوک مثلا، کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم، هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه و په فیسبوک کې. دا وروستۍ درې څلورو کلونو کې زه متوجه شوم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري، دوی کولی شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنیو هیوادونو کې، د سیمې په هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې. مثلا زه یو بیلګه څاروان صاحب تاسو درکوم، که څوک چیرې په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو بانډو کې اوسېږي، ځینې فرهنګونه، ځینې دودونه مونږ لرو، ځینې ښایسته ځایونه مونږ لرو، ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي لیوالتیا د دې لري چې وګوري د افغانان څخه د دودونو پاکله، د رواجونو پاکله، د بېلابېلو فرهنګونو پاکله، په بېلابېلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي. لکه مثلا بامیان، قندهار، وردک، پنجشیر، سمنګان، کندوز، بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلې منظرې دي، ډېر ښکلي دودونه او رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لویې تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غواړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې مونږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو، بیا په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو، هر څومره چې دا څاروان صاحب زیات ولیدل شي، په هر زرو لیدونکو باندې د دریو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کېږي. همداسې که چیرې تاسو ویډیو لزره یا شل زره یا دیر زره ولیدل شي، بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیار شي، نورو ته ورسول شي. او یو ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان، په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب، فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولی هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غواړي د فیسبوک له لارې، د یوټیوب له لارې، د انسټاګرام له لارې پیسې پیدا کړي، باید خپل ملګري، خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري، اول د پیسې د دوی اکاونټ ته راځي، بیا د دوی څخه مثلا کولی شي دوی افغانستان ته ولیږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمېر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دي، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه. دا پیسې دویم لاسته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا سالیا کې اوسېږي، دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي. ځکه دا د بانکي مسائل دي، دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري. نو د دوهم هیواد نه به کېدای شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولی شي ښې خپرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعات باندې تاسو کولی شئ خپرونې جوړې کړئ. که څوک یو کامره ولري، یو مایک ولري، لاړ شي سفرونه دې وکړي د افغانستان درې دېرش څلور دېرش ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته. مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دي، لاړ شي مثلا د اته ولسوالۍ نه د ریپورټ یا خپرونې جوړې کړي، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، په رسم رواجونو باندې، په پخوانیو کیسو باندې دوی کولی شي خپرونې جوړې کړي. دا ډېر جالب تمامېږي د هغه افغانانو لپاره چې دلته دېرش کاله، څلوېښت کاله اوسېږي او تر اوسه یې هغه سیمې نه دي لیدلې، تر اوسه یې هغه رسم رواجونه او دا ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خپرونې تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانې پوري داسې خپرونې که جوړې شي، ځکه دوی دا امکانات لري د افغانستان دننه او دوی کولی شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربېره پر دې چې مستقیم دا پیسې نه شي ترلاسه کولی، هغه دویم یا دریم لاسم چې دا پیسې ترلاسه کوي، دوی کولی شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړې کړي که زحمت
ډېره زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب محترم بارکزی، یو اوریدون کې مول چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کم ده، نو دا ډول خبرونه خصوصا دا چې له فیسبوک او یا له ټیک ټاک او نور خبري شي او کرک خبروي دا ګټ نه کوي، ورته مضر تمامي شي. او دوی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتره ده، او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسم محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا چیرته څنګه او څه وخت وشو، مګر هم دا جواب نه ورکول کیږي. او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرفه واوسو. نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي، دا تر یو حده د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول په فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرام آرامي ده، سوله شته ده، انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه وو، او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیر جزئیات څخه، څونه نفر مړ شول، د چا د خوا او چا مسولیت واخست. زما هدف د هغه جواب څخه وو. او راوښوم تاسو سوال ته دا چې په دار سنۍ بند شي، دا زما نظر دا به یو ښه پایله ونه لري چې ځکه دا رسنۍ بندې شي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیزې رسنۍ څخه استفاده کیږي، د هغې د ګټه اخیستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته وښودل شي. څنګه کولای شي په مثبته لاره او د هغې څخه د مثبتې ګټه اخیستلو په مخه کولای شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي؟ په اوس زمانه کې کومګ وګورو، ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی. حتی په ډیره هیوادونو کې د صرف شاید همدغه ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط ولري، کولای شي د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه حتی آنلاین بڼه ورکړي، ته په آنلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری په چاو یا هم د لسانس په کچه خپل ماستری ترلاسه کړي، خپل لسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښيي. څنګه کولای شي چې په مثبته لاره کې د دې رسنیو څخه کار واخلي؟ هماغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځانه څخه مثبت او منفي اغیز لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه
ډیره مننه. ډیره مننه محترمه مریم بارغزی، افغان ژورنالیست و همدارس د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددی په جرمنی کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفی، مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اورئ.
जाना बे मामा यमा सकना है ले